السلام علیکم د سهار لس بجې شوې قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هر کلی کوو پرونه خبرونه کې به په کندهار ښار کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر شئ همداراز واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي
سر کې د خبرونو سرچ کې افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یوه میرمن وژل شوې او یو شمېر نور کسان یې ټپیان کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي ولسمشر اشرف غنی ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح سوي دي په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غنی دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه په بیان کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوي چې وایي ده د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او په دې اړه به په راتلونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاوو ترمنځ بحث وسي او د حل لارې به یې ولټول سي بیان زیاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نور کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یوه میرمن وژل شوې او د پنځو پولیس په ګډون لس ملکیان ټپیان سوي دي د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودونکي مواد سمه د مخ کې د پولیس لخوا د عملیات پر مهال نیول سوي وه چې نن سهار یې چاودنه وکړه اطرافي وویل چې په دغه چاودنه کې وسلوال مخالفین هیڅ لاس نه لري بلکې دغه موادو خپله چاودنه کړې ده د کندهار د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټر رسنۍ ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو جسد او څوارلس ټپیان دوی ته راوړل سوي دي تر دا مهاله د دې پیښې په اړه نور جزئیات په راتلونکو خپرونو کې واورئ د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییزو چارواکو ورته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی د سیمې یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
سیل آمد خرابی های زیادی را انجام داد ولی کسی نامد نی از دولت هیچ کسی نامد که بررسی بکنه و کدام کمک برای مردم کوبندی چیز کنه بیاره کمک بکنه
خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس وایي د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان به له مشخصو کولو وروسته د زیانمنو سوو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ پنځه اتیا پله یوه یورو دوه شپېته افغانۍ یو انګلیسي پونډ پنځه اتیا افغانۍ څلوېښت پله یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ دېرش پله زر ایراني تومن اوولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ بیا هم ښه راغلاست چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته وویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یوه لوی مرکز بدل کړي شریف همدارا زیاته کړې چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا جنوبي او لویدیځ آسیا او د منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پانګونو او سوداګرۍ لپاره له لنډې او اسانې لارې ګټه پورته کړي شی جی پینګ وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې له شی جیانګ سیمې سره وصلوي ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبې سوي بیړۍ له ژغورلو سو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې د کښتۍ کپتان او یو همکاري چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي د ټاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ښایي 900 کسان مړه سوي وي. یاد سوې کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکښې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویلي دې خوښنیونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویښه کړه. د امریکا سمندري ځواکونو یوه الوتکه لیږدونکې او د رهبرې سوو میزایلو توغونکې یوه جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مبرز له خلیج څخه د عرب بحیرې خواته استولې دي. د پینتاګون یوه ویان ډګروال سټیپ وارن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل سوی دی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شیا حوسي ډله د لویدیځ د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښتی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د توغندیو یو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیا چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه د بمبارۍ د نورو چاودنو سبب سوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټرې هم ویجاړ کړي دي او ویل کېږي چې تلفات تر ډېره ملکي خلکو ته اوښتی دي. بلخوا په سلګونه خلک له دې بمبارۍ وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوري پوځ د توغندۍ یوه لیوا ده چې پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار سرتیري پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یوځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسۍ سربیره په درو نورو تورونه هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمنو هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې لګېدل تورونه په ډاګه کېږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلې احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي پر رضایان د لګېدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست له نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي دقیقو لپاره وګوري. دا و تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د کندهار ښار د پولیسو په اتمه حوزه کې نن درنه چاودنه وشوه خو ښکاري چې تلفات یې ډېر نه دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره لوی خطر دی. لویه څارنوالي وایي د فرخندې په وژنه تورن کسان ټول په توقیف کې دي.
هیڅ متهم رها سوي نه دي. البته ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
لویا څارنوالي دا هم وایي چې د تورنو دوسیه به ډېر ژر محکمې ته واستوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په انبار ولایت کې د جګړو له پراخېدو وروسته لسګونه زره کسان بغداد ته کډه شوي. یو شمېر زده کوونکې افغان نجونې د ښوونځیو د یونیفورم د تور رنګ د بدلېدو غوښتنه کوي.
که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي.
په دې اړه بحثونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګې واورئ چې له نیمې نړۍ 19 پروګرام سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم واورېدل چې نن د کندهار ښار په اتمه حوزه کې یوه درنه چاودنه وشوه خو داسې ښکاري چې د دې تلفات لکه څنګه چې چارواکي وایي زیات نه دی همره چې مخکینه یو چودنو اړولې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کندهار ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رښتینی صاحب، چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟ د دې پېښې تلفات څومره دي؟
تکان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول باید دا ووایو چې دغه چاودنه دقیقا 8 بجې د کندهار ښار په 8 ماوزه کې رامنځته شوې. د کندهار د امنیت قمانداني د امنیت امیر رحمت الله تراتې په سیمه کې خبرې اعلانو ته وویل چې چاودنه د هغه موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې پولیسو په دې وروستیو کې د دغه حوزې په بېلابېلو برخو کې نیولې وه او غوښتل یې چې زخمیانو حالات د اندېښنې وړ نه دي او دا مهال په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
رښتینی صاحب، داسې راپورونه په ځینو رسنیو کې ورکړل شوي دي چې دا چاودنه ډېره زیاته درنه وه او په یوه ټرک کې بار چاودیدونکي مواد وو چې د 8 حوزې له مخې وچاودېدل. دوی وایي چې زیات کورونه یې هم شاوخوا تخریب کړي دي. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې په رسنیو کې دا راپورونه خپاره شول چاودنه ډېره زورور وه. لکه د امنیت امیر کې وویل دغه مواد چې چاودنه یې رامنځته کړې ده دا هغه مواد چې حوزې ته نږدې وروستۍ کې ترلاسه شوي وو او ځینې مواد یوه میاشت مخکې چې تر هند فلتګري د وسلوالو طالبان دخوا د امنیت پلان وو دا هغه مواد وو چې په دغه ډیپو کې پیدا شوي وو. د امنیت امیر دا رد کړې چې
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د نن سهارنۍ چاودنې په اړه چې د کندهار ښار د 8 حوزې مخې ته شوې ده معلومات راکول. په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د وروستیو معلوماتو له مخې څرنګه چې چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي، یو کس وژل شوی، 15 پولیس او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان ولس مشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په 2 ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمو برخو ته اشاره وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یوه ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، کانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل، مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیزي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو 20 کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدل شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نور زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده، د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې د افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار چرمی اقتصاد وبالا ویل، دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې یوه ورځ مخکې د نشه یي موادو د کاروبار له درکه په راپیدا شوو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې وې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښتنه کړې وه. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ وکولی شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته بې وسلي او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د ده په وینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پیښ کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمی الله ناصری له کندهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې ایران ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان پر امنیت او پر کاري چارو ډیر ښه اغیز کولای شي. عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي، وروستۍ نامنۍ چې په افغانستان کې زور اخیستی د افغانستان له خلاصو سرحدونو له کبله دي، ځکه چې دښمن د ده په وینا له هرې خوا په ډېرې اسانۍ افغانستان ته ننوتلی شي. وحیدالله فطرت له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، له حکومت څخه هیله کوم چې د پوهنې په برخه کې کار وکړي، ځکه چې دلته د پوهنې کچه ډېره ټیټه ده. ازادي راډیو خبرونه اوري. افغان امنیتی چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کړې ده. په همدې حال کې د هلمند چارواکو داسې اسناد موندلي چې ښایي طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د تروریستانو تر څنګ ولاړ دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کلیوي خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده. بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د هلمند د امنیت قومندان وایي په کجکي ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کېږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګېږي. د هلمند د امنیت قومندان نبی جان ملا خیل خبري اعلان ته ویل
دا دی او دروب خادم خطه چې خپل ورته ته تسلیم د کړی دا او دی په خط دی خط د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړ او په دې خط کې لیکل شوی دی چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړي. هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه سرسوي خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې د جوړې شوی دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی د طالبان د ډلې د دې بجټ باندې جهاد اعلان کړی. د دې ډلې د دې بجټ جهاد اعلان کړی. د دې ډلې د دې بجټ باندې جهاد اعلان کړی.
نو موړی ویل کسه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نو مول شوی قومندان ملا روف خادم 13 فبراوري میاشت د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې وشل شو. خو د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. دا پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یو ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. دا پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودي مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته هم راغلي. په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوي دي چې دوی امکان نشته چې دوی په مابین کې زده خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به د څو مدمشت هم چې خبرو ته دوی آماده شوي داسې یو فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو منسوب شوی بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر دی او چاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. خاغلی امر خیل ویل طالبان لیوی خواد داعش او لبلی خواد افغان دولت تر فشار لاندې دي او همدې ته په پام سره طالبان خی له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریز روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو ترڅنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپوټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمیر طالب وسلوال په دار ځړول دي.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د فرخوندې په قضیه کې د دخیلو کسانو دوسیې به ډېر ژر سترې محکمې ته واستوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې د فرخوندې په قضیه کې نیول شوي دي او تر اوسه په توقیف کې دي او هیڅ یو یې نه دی خوشې شوی. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د فرخوندې د وژلو په تور د لسګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کېښودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دي. ښاغلی عزیزی هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشې شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع موږ ردوو. هیڅ متهم تر اوسه رهاسې ونی دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل اووه کسان لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 30 ملکیان او 29 پولیس نیولی دي په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې اووه تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 100,000 افغانیو پورې نقدي پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندې دغې میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګېدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه دا ده د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همدا وه او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کیږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سحر له او د ماښام تر او خپرېږي. د افغانستان د هیموفیلیا ناروغانو ټولنې د دې ناروغۍ د علاج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې په همدې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. د ټولنې د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یوه خبري غونډه کې حکومت تورن کړ چې د بېغورۍ له کبله سلګونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د هیموپلیا ناروغانو ټولنه وایي که په دې ناروغۍ اخته ماشومان ژر تداوي نه شي د بدن یوه برخه به یې د تل لپاره فلج او له امله به یې سلګونه کسان مړه شي. ویل کیږي چې په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان له دې ناروغۍ کړیږي او د تداوۍ لپاره یې یوازې د 2 کلونو راهیسې هڅې پیل شوي دي. د هیموپلیا ناروغانو د ټولنې مرستیال ذکر الله فخرزاده د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په مهال ازادي راډیو ته وویل 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د هیموپلیا ناروغانو تداوی نه ممکنه وه، خو اوس په دې برخه کې د دوی د ټولنې لخوا اقدامات شوي دي.
اوس زموږ او د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 3000 ناروغان شته. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ له ټولنې سره چې د دې ناروغانو لپاره کار کوو مرسته وکړي او پرې نه ږدو چې خدای مکړه دا ناروغان د معلولیت په ناروغۍ اخته شي.
هیموپیلی ارسی ناروغۍ ده چې له میندو یوازې نارینه اولادونو ته د وینې د 8، 9، او 11 نمبر فاکتورونو د نه انتقالېدو له امله منځته راځي چې په اوله کې ماشوم فلج کیږي او د وخت په تېرېدو سره د هغه د مړینې سبب ګرځي. په همدې ناروغۍ اخته له فلج شوي یو مریضه مې پوښتنه وکړه چې له کومه رئیسې په دې ناروغۍ اخته او له امله یې څه تکلیف لري. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
چې پیدا شوی یم همدا ناروغۍ ده. دا داسې ناروغۍ ده چې که د انسان کوم ځای ضربه وخوري هماغه ځای شین پاتې کیږي او تر هغې چې فاکتور نه وي د وینې جریان نه ودرېږي.
ډاکټران وایي د وینې د جریان په صورت کې باید د هیموپیلی له ناروغانو سره ډیره مرسته وشي ځکه په دې ناروغۍ د اخته کسانو وینه نه درېږي. له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو ټولنه وایي حکومت د دې ناروغۍ د له منځه وړلو او یا یې ناروغانو ته د پاملرنې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د ټولنې مسؤلین وایي یوه ایټالیایي خیریه ټولنه په دې برخه کې له ټولنې او ناروغانو سره مرسته کوي، خو حکومت د ټول هیواد په کچه د استقلال روغتون یو اتاق دې ناروغۍ ته ځانګړی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم له مالي ستونزو سره مخ دي، خو توانېدلي چې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره هم یو پلان ولري. د استقلال روغتون رئیس محمد علي ایشان د عامې روغتیا وزارت په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د استقلال په روغتون کې یو مرکز جوړ کړی دی چې شاید ماشینې د دولت په پیسو نه وي اخیستل شوی، خو دې مرکز ته یې ماشین ورکړی چې دا د وزارت د ملاتړ په معنا ده. د عامې روغتیا وزارت په اداري کارونو کې له هغې سره مرسته کوي.
له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو خپل خپلوان هم ټینګار کوي چې د دې ناروغۍ علاج ته لازمه پاملرنه نه کیږي او باید د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي. طبي کارپوهان وایي د هیموپیلی ناروغان باید په خپل وخت واکسین شي او هڅه وشي چې کله یې هم له بدنه وینه جاري نه شي. دوی وایي عامه پوهاوی، مناسب طبابت او په موقع سره د عوارضو تشخیص کولی شي چې د هیموپیلی په ناروغۍ اخته ناروغانو ته ښه وخت ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په انبار ولایت کې د جنگ د زور اخیستو له کبله په وروستیو 4 ورځو کې لسګونه زره کسان پلازمینې بغداد ته کډه شوي. دا کډوال د راپورونو له مخې هلته په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. کډوال شکایت کوي چې دولت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
په بغداد کې د کورنیو بې ځایه سویو کډوالو ستونزه په داسې حال کې چې د مدني ټولنې ادارې کافي منابع نه لري ورځ تر بلې سختیږي. عراقي رسنۍ رپورټ ورکوي چې په وروستیو 4 ورځو کې زرګونه کورنۍ بغداد ته کډه سوي دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ وویل په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې خصوصا د انبار مرکز رمادي ښار لور ته پرمختګ وکړ، شاوخوا 90,000 خلک له دغه ولایت څخه کډه سوي دي. رمادي ښار د بغداد لویدیځ ته 80 میله لرې پروت دی. ځینو کډوالو چې د بغداد په جوماتونو کې اړولي دي وایي چې حکومت ورسره پوره مرسته نه ده کړې. د ام احمد په نامه یوې کډوالې چې د بغداد شمال کې د اندا په جومات کې اوسي خبریالانو ته ویلي چې قومي مشرانو او عراقي سیاستوالو د انبار خلک د خدای هیلې ته سپارلي. هغې ویلي چې د کورنۍ ژوند ډیر سخت دی. د کریمې عبدالله په نامه یوې بلې ښځې ویلي وروسته تر دې چې د عراقي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنګ زور ونیو له خپلې کورنۍ سره له رمادي کډه سوې. هغې ویلي چې اوس یې ځمکه توشکه او آسمان بلستن ده. کریمه عبدالله وویل چې په رمادي کې د 1 کال راهیسې جنگ روان دی او وضعیت دومره سخت شو چې د غرمې ډوډۍ به ورنه هېروه. د بغداد د اعظمي ښاروال علي عبدالرضا خبریالانو ته وویل چې شیعه او سنی ډلې کډوالو سره د مرستې هلې ځلې کوي او چارواکي په دغې مینه کې د ټولو کډوالو لیست جوړوي. خو د انبار د ژغورنې د شورا په نامه د قبایلي ملیشو مشر شیخ حمید الحایس د دغه ولایت په ځینو سیاستوالو انتقاد وکړ. هغه وویل چې دغه سیاستوال په داسې حال کې د بغداد په امنیتي سیمه کې چای او کافي څکي چې څه د پاسه لسو زرو کډوالو پرته له دې چې کوم کفیل ولري بغداد ته مخه کړې او د سرپناه په لټه کې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو سنی کډوالو شکایت کړی چې د بهرني امنیتي ګواښ په سترګه ورته کتل کیږي.
د عراق د انبار ولایت د کډوالو د ناوړه حالت په اړه د دې راپور له اورېدو سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو، خو له هغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کندهار د امتمی امتی حوزه په دننه کې د چاودنې له امله یو مېرمن وژل سوی او د پنځو پولیس په ګډون لاس ملکیان ټکان سوی دي. د کاپیسا په کویبند ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او متایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبې سوې بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د امریکا سمندري ځواکونو یوه الوتکه لېږدونکې او د رهبرې سوو میزایلو توغونکې یوه جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. تېره ورځ د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه پنځلس کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسول جیسون رضایان مدافع وکیل وای دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمنو هیوادونو سره همکاري ده.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کاکل پسندرو کې ویل شوی چې تورو جامو کې ل نظر نه شي، نو کله بیا داسې هم ویل شوی
زچ کلم شما تر جامې دوند زچ کلم شما تور جامې بابوند راش فصل کو سلبو آخری دن بلی.
دوستانو، تور کالی که خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. موږ په نننۍ تاندې څانګې کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو. چا څه ویل او اوس څه وایي؟
رنگ چې دی ډېر ګرم رنگ دی،
ګډ ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي،
زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
همدغه یو رنگ دی اسلامي، دا موږ نشو ویلی.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو، د دیارلسو یو نویم کال د غبرګولی یا جوزا په دیارلسمه نیټه، یعنی لنن نه کابو درې کاله وړاندې، په همدې تاندې څانګې کې موږ د دولتي ښوونځیو د نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه خپرونه جوړه کړه. د زده کوونکو دغو شکایتونو ته په پام سره چې تور رنګ لمر جذبوي او دوی ورسره په عذاب دي، موږ د څو تودو یا ګرمسیره ولایتونو د زده کوونکو نظرونه واخیستل. د دوی غوښتنې او شکایتونه داسې وو:
زه کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار او د بیبي هوا د علي لیسې د نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه وو، کنه ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوې وم.
زما نوم شیما دی، د زرغونې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بلنه انتخاب کړي او د دې تورن سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. خپله زرغونو سپیننګ ډېر خوښیږي، که سپینی یا زرغونی او یا سوري.
میرخسار ساحل جوده، د دولسم ټولګي بي بي اشي صدیقي زده کوونکی یم. تور کالی خو دا یو طرف چې دا ډېر سنګینه کالی دی چې تور جامې سړې واغوندي، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي، ټیکري سپین سم دی.
خو د دغو نظرونو ترڅنګ ځینې داسې هم وي چې له خپل تور یونیفورما خوشاله وي.
زما نوم حمایره دی، د بیبیهوا لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد ده او بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
زمزمه نیازه یم، د کابل د پنځم لیسې زده کوونکی. تور رنګ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسب رنګ ده، ځکه داسې یو رنګ ده چې هغې ته توجه د خلکو ورته ډېره نه وي، او بل داسې یو رنګ ده چې زر خیرنیږي هم نه، او داسې یو رنګ ده چې واقعا سنګینه رنګ ده د نجونو لپاره.
همزولو په هماغه کال یوې بلې پیغلې هیلۍ احدي راته ویلي وو چې تور رنګ هم ګرد نیسي او هم له فکري او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. د دې په قول
سما پان تور جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني لپاره هم دا تاوان لري. بځې داسې خویندې شته اته غوی و چې د کومې ورځې نه چې موږ تور جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې د ډېرې خویندې د دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په درې کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلی رنګ دې وټاکي، لکه سرمه رنگ سپین صدر د هیڅ تغیر نخوري درون دی ښکلی دی.
دا موضوع مو له رواني پلوه هم وڅېړله چې آیا تور رنگ په رښتیا هم له فکري او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. دا پوښتنه ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راته ځواب کړی و.
رنگ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، د ورته موضوعاتو باندې اغېز کوي. تور رنگ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده تور، بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغېز کوي. او کله غواړو چې د یوه ځوان استعداد، د یوه ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
دوستانو، د همدغه یعنی د 1991 کال په هغه خبرونه کې مو د پوهنې وزارت د هغه وخت د مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی نظر اخیسته وو، او دوی ویلي وو چې په دې اړه فکر شوی دی او ښایي لنډ وخت کې دغه لباس رنگ بدل شي.
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې موږ دغه یو لباس، دغه یو جامه خپل زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
په دې کې خو به دا هم په نظر کې نیسئ، ولې اروایي لحاظ سره هم رنګونه د انسان په فکر باندې تاثیر کوي، طبي لحاظ نه هم تاثیر کوي، دې ته به هم پام کوئ؟
او طبیعي ده، په دې خلکو چې موږ نظر اخلو پدو کې به ارواپوه هم وي.
خو همزولو، چې کله یو کال پوره شو او د کالیو رنګ بدل نه شو، نو تر هغې خپرونې نږدې یو کال وروسته، یعنی د 1992 کال په چنګاښ میاشت کې مو د مکتبین جنو د تور یونیفورم د بدلون خبره بیا تعقیب کړه. د هغه وخت د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان راته وویل چې که څه هم په دې موضوع خبرې شوې وي، خو اوس په همدغه لباس اکتفا کوو.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی نیول شوی. کلی تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستانو، موږ په دې اړه د ولسی جرګې د هغه وخت د دینی، فرهنګي، معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم پوښتلی و.
اوړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي، اکثرا سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي، هغه رنگونه چې اوړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق یم چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دیني او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. لکه چې ولسی جرګې ته خبره پاتې نشوه، ولی ځکه چې سږ کال بیا هم د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د مکتبین نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه پر یوې نوې لایحې کار شوی دی چې ښایي ډیر ژر دغه تور یونیفورم په یو بل رنګ واوړي. د یاد وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحیح کارکوونکو، نه هم والدین او نه هم خپل زده کوونکو په ګرم هوا کې له تورو لباسونو نه، کسان ډیر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زکوونکي سر ورسره په تکلیف کېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي، او د دې نوې لایحې په ترڅ کې به داسې یو کالي وي چې نه هغه د زده کړیالۍ هغه څیره پکې له منځه لاړه شي، نه د زده کوونکي کې له حالات ډیر توپیر ولري، او نه هم د ګرمي او یخني په وړاندې داسې یو شی وي چې ضرر یې زکوونکي ته ورسیږي، زکوونکي ورسره په تکلیف سي، او ان شاء الله دا به ډیر زر تر سره لاندې.
خو ملګرو، یو محصله مریم امرخیل که یو خوا خوشبینه ده چې دا ځل ښایي تور لباس په کوم بل خرنګ واوړي او دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې نشي، نو بلخوا وایي چې حداقل سږ کال دی دا رنګ نه بدلیږي. ولې؟ اغلې مریم وایي په دې دلیل:
خدای خوشحالی کما چې دا رنگ بدل سی، او یو بل خرنګ، هغه رنگ چې زکوونکو پکې راحت وي، آرام وي، هغه سی یو رنگ زمونږ زکوونکو ته وټاکل سی. خو سکل زما په نظر زکه خنه ده، زکه چې ټول زکوونکو دا خپل یونیفورم ځان ته اخیسته ده، نو که اوس بدل سی دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته سی هغوی حتی د خوړلو د سهار د ماښام نه لري، نو که چیرته دغه مسله چې دا راتلونکي کار کې د زمينه اعلان وسی او دغه امر ورکی، بیا به اقتصادي ستونزې هم ترغونه نه وي.
اوردونکو، لومړی ځل چې موږ په تاندې څانګه کې د مکتبین جونو د تور لباس د بدلون په اړه خبرونه جوړ کړه او خبرونه د رادیو او فیسبوک له لارې خبره شوه، نو یو شمیر کسانو تور لباس اسلامي لباس ګڼلې وو او ویلي وو چې دا لباس باید بدل نشي. موږ په دې اړه یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن وپوښت. دی وایي چې په اسلام کې تور رنګ کوم خاص ارزښت نه لري، خو که کالي بې پردې، چسپ یا په بدن پورې نښتې وي، که هر رنګ وي، اغوستل یې ناروا دي. د ښاغلي فروتن په قول:
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی، داسې یو جامه او لباس او کالي چې یواری سوآتکم وریشا، چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دی. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت پاکې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول سي، هیڅ مشکل نه لري.
د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې دوی ټولو اسلامي او افغاني اصولو ته په پام سره دغه کار کوي. ښاغلی حقمل:
هیڅ شی د افغانستان په معارف کې چې د اسلامي اصول او افغاني عناناتو خلاف جای نه لري. دا زموږ له نصاب رانیولې تر لباسه پورې، تر طرز د تعلیم پورې، تر د ټولو پورې دا زموږ لپاره یو سره کرخه ده. لدنه هیڅ کله نه سوتیرېدلی. دغه لباس چې تاسو اوس ګورئ یوازې به رنګ کې بدلون راځي، نور به داسې نه وي چې دنه به داسې یو شی جوړیږي چې په افغانستان کې ورسره حساسیتونه موجود وي او یا لږ تر لږه د اسلامي افغاني اصولو خلاف.
علم علم شي عرفان شي.
همزولو، تاندې څانګه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandesangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaq@rferl.org. په مخه مو ښه.
چې څلور کونجه دنیا وي ساده پوهه ترجمانه، زما مینې زما ځانا افغانستان. بلال خوگا آزانا، ملال قربانا، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستان، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستان، زما مینے زما زانا خائستہ افغانستان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
افغان ممثله لینا عالم وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو له لارې کار کول غواړي. د میرمن لینا راتلونکي سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو، قضایي او کورنیو ستونزو راڅرخي. که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونې مکتب ته ځي، ګڼ شمېر ښځې په ښارونو کې کارونه کوي، خو د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد. خو لینا عالم وایي په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولی شي. هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي. دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي. د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی. ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي. د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بې نومه او بې غږ نه وي. ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي. د کابل امنیتي چارواکي هغه اوازی او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي. په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
غ قدرمنو اوریدونکو انیسه وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1415 دیرش هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستي. انیسه لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ترغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شوه. له دې وروسته د تمثيل او هنر میدان ترغله په لسګونو نمایشنامو، فلمونو او تیاتری نندارو کې کار وکړ.
نی کار نکو خدا میدانه رو بچه قدر محبتی تکره برات آورده باشه
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد
بی بی دخترم رد کردن توفه یک کار بد و سرمیربانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب از بچه
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډېر ښه ډول یې اجرا کوه. په کار کې کمی نه و.
انیسا جان وهاب یک انسان والای بودن
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان ده خزوا دو کاله مې له هغې سره ګډ ژوند وکړ هیڅ پوه نه شوم چې دا دوه کاله څنګه تیر سول د هغې یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباګانې کولې او ورو ورو ارامه د روسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ
چې یک مریضی رو گرفتار شو د ظرف 50 روز جان فونی را ترک گفت
انیسی وهاب د تمثيل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلي سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بیعدالتیو ته پکې اشاره شوې ده جیګیلوی مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه کلمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره له پخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري
مېرمنان نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
مېرمنانی سواهاب لومړنۍ مېرمن وه چې زه د استیج مخ ته راوستم ډېره نږدې ملګرې مې وه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم په لومړي ځل چې د استیج مخ ته راغلم ما ته یو رول راکه او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه او دواړه به جنګ کوو خو کله چې د استیج مخ ته لاړم هر څه رانه هېر شول ډېره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم په دې وخت کې انیسا وهاب راغله ما ته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دې کوه له هغې نه دا زما ډېره ښه خاطره ده
هیڅ وخت د روی استیج طرف تماشاچي سیل نه کړي او زیر تاثیر تماشاچي نري
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه یې سره یو ځای کار کړی د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي وایي انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت
انیسا وهاب سره لده چه جسامتی وړو که و خود ایر لوی زلی لره حقی ده هنر او تمثیل په برخه که ده یو مکتب حیثیت درلود په خپل مسلکی دوم را تکڑا و چه سوک بده حقی زیادک نکری حقا یو بی جوڑی هنرمنده و له حقی سره می په ډیر خپرونو لکه کورانه جوند ده زراعت خپرونه داستان‌های دنباله‌دار، درام و دیالوگ رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز د کړی خو هغه څه چې ډیر متریز د کړی هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیات از انیسا جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسی وهاب د هنری فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه خپل رول یې ښه درک کاوه
انیسا وهاب تقریبا و دیرش کاله کیږي چې زه یې پیژنم انیسا وهاب ډیره تکړه لوبغاړی وه ممثله وه او مینهناکه نجلۍ وه په هغې وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درامو داستان په څنګه کې کار کو نو انیسا جان هم په زینو تمثیلی پرچو کې نه یوازې ډرامه داستان کې بچ راووتله بلکې تلویزیونی تیاتر کې بچ هم راووتله دی و خپل رول درک چې زه څوک یم څه کاره یم څه ډول ښځه یم نجلۍ یم تحصیلات لرم نه لرم بې سواده یم کورنۍ نجلۍ یم دی به په هماغه قلب کې ځان واچو نو د دې برلیتوب هم په هماغه کې و چې دی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو رول به یې واخیستو ځان سره به یې مطالعه کړ نو دی به په قلب کې ځان اچو هر ممثل چې په قلب کې ځان وانه چوي هغه ناکام پاتې دی دغه جمله نه انیسا جان هم همدغسې ده چې په قلب کې به ځان اچو او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و
سمرای احمد زای هم د انیسی وهاب همکار و د کارونو پاړه وای چې هغه ډیر زړوره و د هغې له مفکورې نه ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله و چې خپل رول یې په طبیعي ډول ترسره کوه
انیسا جان واقعا چې یو ډیره باستعداده او ډیره تکړه او ډیره باجراته ممثله و په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډېر په ښکلا به ځلېده واقعا چې د هغې ځای یې څوک دسره شسو ډکې کي خو هغه خاطرې چې زما یادېږي مونږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه حتی تصویري تلویزیوني خپرونې یا هم راډیوي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و د هغه مفکورو نه مونږ ډېره ګټه پورته کړله ما د پښتو په برخه کې کار کول او هغوی دری برخه کې حتی د سخبرونه به کې شیر او شکر یعنی پښتو دری به مونږ ثبتوله حتی ما سره د مور په نقش کې باز نمایش نامې دي چې دی لوبولي ستیج په سر حتی ما وشتې نه خوښ کوله چې انیسا جان زخبرونه لرمه ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې زه مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرمه ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبي باندې به دی نقش تو خپل چې هغه څه طبیعت هغه څه نقش دی لوبول یا یقین نه کومه ډیر نرمندان دي خدای دې ژوند دی لري خود انیسا جان وهاب زای چتر سره ډک نکړه
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی انیسی وهاب په ډیرو سیاتو راډیوي او تلویزیونی نمایشنامو هنري فلمونو او تیاتری نندارو کې کار کړی خلاف البیناک خلاقان غوزک مجبور او ځینې خبرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي
د کولای دې ستاسو تر بخت
خو یک طرفش میکنم که ما هم کلا شستیم
برات گفتم که دا کلایم دست ندن فهمیدی؟
خیما کلایم دا کجا ما کنم؟
خواب دست سرت که دا کلایم تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلا شستیم که کد ما یک جای کلا شستی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نست شد خواب دست سرت
ما خو سر غلام صدا نکدیم اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه ما امرایت خوار بار زندگی میکنم
ما برای تو زاری کدیم الله بشر بیازی بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت
گفت برابر دانت بزن تال ملیازه تکدی
انیسی وهاب د خپل هنری ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و له ازبکستان نه د تیاتر په برخه کې په عالی درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و همدارنګه د صداقت مډال نشان افتخار د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې همدا ډول ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی و میرمن صدیقه تمکی دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندینې وستایي تا وایي موږ ډېره تمه لرله چې دولت به انیسا د تداوی لپاره خارج ته ولیږي خو هغوی دا کار ونه کړ
تمام مردم ما رسانه های ما هنرمندای عزیز ما را در زندگیشان یاد کنند
زده هیله لرم چه خلق و رسانه هنرمندان پا جوندی نوستایی لست نوایی وکری او هنرتای اهمیت ورکری مگل دولت نه دا تمال را لچه انیسا دا تدوی لپار خارج تولیگی خو هاگوی دا کار و نکرد دا هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره مرگ و جوند خدای لجانب دی خو که دولت لانیسی و حفظ را همکاری کری وی اوس بز مک پا زرکی اقده نوا ده هنرمندان لپاره هیچ کار نده شوی پا زنگری توگه حقا هنرمندان چی نروغه وی
نشده و نمیشه بخصوص هنرمندانی که دچار مشکلات مریضی هستن
میرمن
میرمن انیسی وهاب په 1409 تیل مریض کال د حمل په 29 نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره قولی افچکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.